په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو تاور یست پر روان یو سات کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې سات مهم خبرونه را سره واوري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونو او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوختی. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان سو. په بیان کې راغلی چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یوه کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی و د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لري کړی سوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یو همکار پرون دا خبر تایید کړ، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یوه کس لخوا د چړي په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی، خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یوه قاضي په توقیف کې د هادي مطار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري دراکیټي حملو تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر زلینسکی تیره شپه په یوه ویډیوي وینا کې ویلي، هر روسی سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي، باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه سي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زمانو ریاست نوری نیکه هیلی او منعی نن په خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې پر روان روغتیایي وضعیت او هم د دینګي تبې پر ناروغي چې په دې وروستیو کې پیښې په ننګرهار کې زیاتې شوې او دغه ورځ پر کلورایا ناسناستې ناروغي خبرې کوو. د خبرونې لومړۍ نیمایي مو تر ډیره دغو ناروغیو ته ځانګړې شوې او دوهمه برخه به په افغانستان کې پر روان روغتیایي وضعیت خبرې وکړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ټلیفونو شمیرې اعلانوم: 00202212 چې دا مو د واتساپ شمیره ده. که انټرنیټ لاسرسی لري نو په وړیا توګه کولی شئ چې راسره اړیکه ټینګه کړئ. یو ځل بیا تکراروم: 00202212401 بله شمیره ده، 00202212501. د غرض د اسکایپ لاره هم کولای شئ چې راسره اړیکه ټینګه کړئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس دی. په دې وروستیو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ډینګي تبې ناروغي خپره شوې. ډېرې پېښې البته په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. د ډینګي تبې څه ډول ناروغي ده، علایم یې څه دي او په څه ډول سرایت کوي، درملنه او مخنیوي په څه ډول کېدای شي؟ دغه راز به د دې تر څنګ د کلورا یا نسناسې پر ناروغي چې په پکتیکا او خوست کې د وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته تر ډېره په ځپل شوو سیمو کې د خپرېدو ویل شوي هم خبرې وکړو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان ته بلنه ورکړې ده چې زموږ تخنیک همکار اشاره کوي چې ورسره هڅه کوي چې اړیکه ټینګ کړي. د خبرونه په بل برخه کې به د غراز پر عمومي د روغتیايي وضعیت خبرې وکړو او د برخه ته مو هم ځین نور میلمانه رابلل دي. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې پر دغه موضوع خبري وکړئ، له موږ سره اړیکه ټینګ کړئ. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. زه نور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د دنګي تبې یو نوې څپه انتایید شوې. د 2020 کال د جون له 12 د جولای تر 13 پورې ټول ټال 40 پېښې یوازې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي، خو